احمد شبریم دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. طالبان ژمنه کوي چې یوه شورا به فعال کړي.
شورا جوړیږي، هم د مشرانو شورا، هم د عام شورا.
وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل درکوو. په دې خپرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوزی راژغولی چې جمهوري نظام څرنګه سقوط وکړ. دی د اشرف غني په وینا یوه وړاندوینه هم راسره شریکوي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما د تیر دسمبر د 2000 کې د نه واورېده.
په کابل کې د برېښنا پارچوي خلک پتنګ کړي.
برقونه له سهار نه سیزي، یو ساعت یا دوه ساعته سي ماسپښین راځي، بیا هم نه زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستنه چای اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري د زرګونو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. په کابل کې د بریتانیا یو وګړی تریتم شوی دی، او په بنګلادیش کې یوې کښتۍ اور اخیستې او 9 کسان یې وژلې دي. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې زرګونه افغانان له افغانستانه باسي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی بریتانیا ته راولي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنسن په بخښنې سره ویکتوریا اتکنس ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان ایستلي دي. یو بل خبر له مخې د بریتانیا یو تبه ګراند بیلی په کابل کې تریتم شوی دی. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې بیلی د طالبانو لخوا نیول شوی وو او اوس یې درک نه دی معلوم. ګاردین ورځپاڼې ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو ویاندې تایید کړی ده چې د بریتانیا یو تبه په افغانستان کې نیول شوی او دا وزارت د نیول شوي کس له کورنۍ سره په تماس کې دی. د راپورونو له مخې ګراند بیلی د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په سپتمبر کې افغانستان ته ستون شوی و. هلته له یوې امنیتي کمپنۍ سره د مشاور په توګه کار کوو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور گواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا گواښ پرون د قانونو د داوطلبۍ په یوه غونډه کې کړی دی.
دا څه کسان گیر شي، دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به باګرام یا پلچرخي ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکوو چې په ټول عمر چا نه ورکوي، ځکه دې د خاینې ملي کېږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د لاور په دې غونډه کې ومنله چې ځینو سیمو کې قانونه په پټه او ناقانونه توګه استخراجیږي. د طالبانو تر بیا واکمنېدو د مخه د وخت حکومت طالبان ګرم بلل چې تر خپلو ولکو لاندې سیمو کې په زور او ناقانونه توګه قانونه باسي او عاید یې اخلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا له متحده عربي اماراتو سره مخ کیږي. تمه ده لوبه د افغانستان په وخت په 9:30 پیل شي. پرون افغان لوبډله په دې جام کې خپل لومړنۍ سیالي له پاکستان سره وکړه چې د پاکستان لوبډله په 4 وکټ وګټله. د افغانستان تر 19 کم عمره ټیم د 19 په آسیایي جام کې درېمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبه ته پلان شوې ده. په بنګلاديش کې یوې لویې کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پیښه نن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی اویجان نومې کښتۍ کې شاوخوا 800 مسافر ناست وو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین باویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګېدلی و او تقریبا 2 ساعته وخت یې ونیو چې مهار شي. د اور لګېدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کښتۍ له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمیر زیات شي، ځکه له 2 ژوبلو کسانو نه هم د ځینو وضع ښه نه ده. په یونان کې د کډوالو د یوې بېړۍ په ډوبېدو سره لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي. پیښه پرون شوي او قربانیان د افریقا او منځني ختیځ دي. یوناني چارواکو ویلي د بېړۍ شاوخوا نوي تنه سورلۍ ژغورل شوې هم ده. د افریقا او منځني ختیځ اکثر پناهغوښتونکو د اوبو له لارې یونان ته ځانونه رسوي، خو ډېر کله دې هڅه کې ناکامه او بېړۍ په اوبو کې ډوبېږي. سې شنبه هم په یو ورته پیښه کې چې د یونان لوګاندروس ټاپو ته نږدې شوي لږ تر لږه درې کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله تر دې دمه څه باندې 2500 کسان د سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو پر مهال په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. او د اروپایي ټولنې یوې لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو د همغږي کوونکې انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسلو خبرې وشي. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي که څه هم په ویانا کې په ښه نیت خبرې کوي خو د چا فشار ته غاړه نه ږدي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و ده امتیاز
دوائی ازمگ مقابل لوری ده پوشی چه که یو امتیاز را کوی اولاز غاری نو ایران با ایتس کلا دالار ورس رو نمانی. دو خبرو که ازمگ دو کری ورسنت ها غجمونو ترسیدل دی چه ده برجام طول خواهو اشاره ورته کرده
در برجام به اون اشاره کردن.
د نړۍ لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمنی او اروپایي ټولنې 2015 کال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او په ایران یې بندیزونه ولګول چې په ځواب کې ایران هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړي.
دا سجرړو ماشومني خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زحمت چې برمو پرې خبری مجله کې کوربه یم. تخنیکی چاري شمشاد زتران مختوړي. طالبان وایي چې یو شورا جوړوي. دا خبره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ملي شورا لپاره به یو بدیل ریاست یا یو اداره تاسیس شي او د پارلماني چارو وزارت به لغوه شي. په اداري چارو کې طالبان یو شمېر نور تغییرات هم راوستي دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي چې البته دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا منی چې دوی یو شمېر وزارتونه او ادارې د دوی د کابینه د نوې پریکړې له مخې لغوه اعلان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد توشي بمخ کې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سولې همدارنګ په پارلماني چارو کې د تیر جمهوري حکومت د دولت وزارتونه همدارنګ ځینې د شکایتونو باندې کوم کمیشنونه او د شکایتونو وبښي د انتخاباتو په برخه کې کوم کمیشنونه چې دا دواړه لغوه شوي دي. ښاغلي مجاهد وویل دا په دې معنی نه ده چې د انتخاب د پارلماني چارو کې کوم وزارت لغوه شوی ده. هغه د دغه بنسټ یا دغه اداره یا پارلمان د کارونه کوي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اراده لري په راتلونکي کې دوه شوراګانې چې هغه عامه شورا او د مشرانو شورا ده دوی بیرته خپل کار پیل کړي او دغه شوراګانې جوړوي. د ګلام مجاهد وویل د دغو وزارتونو او کمیسیونونو د لغوه کېدو اساس یا بنسټ دا و چې اوس په افغانستان کې د دوی حکومت له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د دې ادارو د کار اضافه والی ورته ښکاره سوی و. نور یې نه غوښتل چې یعنی اړتیا نه وه چې نور د دوی وزارتونه یا همدغه ادارې په دې برخه کې کار وکړي. وابه ورو ذبیح الله مجاهد لا جزئیات په دې اړه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
اول خو دغه موضوعات د دې سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوز لپاره اړین نه بلکې د ځکه په تاسو پیګل اقتصادي په لور حکومت ستونزې لري او داسې یو اداره سره خپل کار نه کوي ورته نه استفاده نه کوي د حکومت په اوبو باندې بار کیږي. نو دا اوس ادارې ته اوس لپاره ضرورت نه و ده خپل وخت ضرورت لپاره جوړ شوی او اوس هغه سول امنیت ټینګ شوی دی. د دې کوم وزارت موږ ته راسي سوله ټینګه ده خو وینو او څه ستونزې لږ هغه دی شاد دعوتون علما او سپینګ د نورو شوراګانو له لارې کار ځینې اخیستلی شي. نو لوی تشکیل ته د وزارت په بڼه ضرورت نه لیدل کېږي ځکه دی لغوه شو او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې چې کوم مخکې د حکومت بڼه وه
هغه رقم نه ده د کې به جوړیږي د شورا بڼه بدلوي شورا جوړیږي هم د مشورانو شورا هم د عام شورا ولې هغه به ځان ته بیا په هغه وخت کې د ضرورت په اساس یو ریاست هم کوم چې کنترول یې وکړي او اړتیا دې پوره کړي ویا به کوم یو بل وزارت دې مسؤلیت په غاړه واخلي او تنظیم کړي او بل دو کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون یو بل د انتخابات د څار کمیسیون د دتون ضرورت نشته ځکه اوس موږ په پروسې نه لرو نو هغه د اړتیا سره جوړ شوی مخکې او کیسه خو ځانسته او بل دغه د بشر حقوقو کمیسیون دانه د لغوه سره ده تایید شوی هغه به جوړیږي او به انشاءالله خپل فعالیت بیا وکړي
شیبا صاحب د یادونې وړ ده چې مخکې د طالبانو حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت باندې بدل کړ او د دې خبره دغه وزارت په افغانستان کې اسلامي احکام پلي کوي چې د مسلې د ګڼو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو د چارو فعالینو غبرګونونه راپارولي وو. وروسته له هغې چې د روان کال د اګست په 15مه طالبانو په ټول افغانستان کې ولکه ټینګه کړه او بالاخره یو سرپرسته کابینه یې رامنځته کړه، باورونه دا موجود و چې دوی به د راتلونکي لپاره د انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي، خو اوس د دغې پرېکړې له مخې داسې ښکاري چې دوی د انتخاباتو لپاره هیڅ ډول اراده نه لري.
مننه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه اسیسی و چې د طالبانو د شورا په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي راډیو ځانګړي مرکې
د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی عمر داودزی وی د افغانستان وروستي ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او د اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخي دوړندوینه کړې و. شاغلی داودزی د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی د سولې په چارو کې لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي پروګه کار کړی او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر چاري مخته وړي دي. شاغلی داوزی اوس په متحده عربی اماراتو کې دی. له ده سره عصمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې. ویل کېږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړې شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړ جاړی د چا ترمنځ شوی و؟
په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و، اما یو دفتر د قطر بیا هم نارې وکړلې او غږونه یې پې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل، نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلی تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قمانده نه وه. یو قسمت یې ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه ننوځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوو چې نه، دا فرصت دی، په زور یې نیسو.
دا خو د سقوط د ورځې خبرې دي، لیکن تاسې د ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وی د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که د ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
د طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحا کې زموږ ملاقات و، وخت کې زه دولت کې نه ومه. اما هغه وخت کې د خبرو نه زما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت زما و چې کوم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره په آینده حکومت کې شامل کړي او فرصت ورکړي. د هغه نه بعد هیڅ وخت په دې متيقن نشم چې طالبان به ازیری چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره به کار وکړي، په ګډه به کار وکړي.
آیا تاسو پوهېدئ چې د افغانستان جمهوري نظام به سقوط کوي؟
زه 14-15 ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې وس نو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی سپتمبر کې وی اکتوبر کې وی د کال اخر پورې به نو ځینې غونډې داسې ما په ار کې چې پکې مې خپل دخاله تر شامل هم حضور مې درلود هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي د ملک څلور خواوو کې څه حالت دی.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول ده ته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته ده سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی په هغه عقله خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آګاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2000 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آګاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ یا دا چې پوهه د ده او عمل د بل چا په لاس کې و؟
داوزه صاحب، تاسو په تیرو 60 کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ. یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
محمد عمر داوودزی د پخواني ولسمشر د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی. یو شمیر افغانان یو ځل بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. دا تورونه وروسته تر دې زیات شوي چې د پاکستان سفیر په کابل کې له طالب چارواکو سره لیدنې کتنې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشر حقونو یو شمیر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې تورن کړ. دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونې دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي. پاکستان په تیرو میاشت کې د دوو سترو ناستو قربت وکړ چې په هغې کې د ګڼ شمیر هیوادونو استازو ګډون درلود. د پاکستان ډېر ټینګار په دې ناستو کې دا و چې نړۍ د له طالبانو سره تعامل وکړي. له دې ورهاخوا هغه مهال چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل د پاکستان لومړي وزیر عمران خان څو ځلې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني، ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د ځینو نمنونکو پایلو ګواښ هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونې چې د افغانستان د فرهنګ په اړه یې کړې وي هغه هم دننه په افغانستان کې د ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه څیرې بي چې د پاکستان لومړي وزیر وروستیو څرګندونو ته یې غبرګونونه وښودل. دوی یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه یاده کړه او وی ویل چې دا په یوې نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعاله رازیه بارکزی وایي پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریس بیان کړی. دا یو له هغو ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د ښځو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی رازی د او آی سي له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته یو لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت اوسنی رویه چې غواړي وښیي د افغانستان یو زړه سوانده او ښه ګاونډی دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټولې جغرافیې مالک وښیي. زما او د ټولو له نظره دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافیه باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نه شي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د او آی سي ناسته څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازمه نه ده چې یوې مثبتې ناستې ته د منفي اړخ ورکړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړي. ښاغلی قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمي خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د تورکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې وه له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت مت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلی قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خان ولی عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښيي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کیدای سی پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نام مستقیمه توګه یا په نا اعلان شوی توګه قانی کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر له دوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمې چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې لیو شمېر رسنیو سره ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریځونه د طالبانو په استازیتوب دي. خو د کابل ښار اوسېدونکی میوند د پاکستاني چارواکو وروستي دریځونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تېروتنه یادوي.
طالبانو باندې او دغه راز په افغانانو باندې د پاکستانی چارواکو دغه راز موقفونه خنه یعنی هغوی باندې خنه لګی. طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی. هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراض دي. نو خدای دې اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وکړي.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څورزی مخکې کابل ته راغلی وو. نوموړی هغه مهال د پاکستان د ISI مشر و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړي. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو ادارو له مسؤلینو په ځانګړي ډول د بهرنیو مالي وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لبسې لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. موږ غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبانو نظر هم واخلو. خو ویندویانو زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلی مجاهد ویلي وو چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې 40 کال برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالي مسایل مهم دي. بل خو یو شمېر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی وروستي یو څو میاشتو حالې زلې له نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولي. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانی ها خودشان یک دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارند. از سالها به این طرف
پاکستانی ها خپل د دیپلماسی یو ډیر پیاوړی دستگاه لري. لکلونو را په دې خوای انګلیسی ژبه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی. خو لبد مرغه د افغانستان هغو کسانو چې باید غږ یې اوچت کړی وي وتښتېدل او د تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنیږي. خود دغه هیواد چارواکو هیڅ کله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو خو نه توانیدو.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دی وزب ولا مجاهد ته ورسیږي. ورته وا دغه ژر ته ژره ورته جوړ کړه. داسې نقل جوړ کړی چار ځای واده یې کوځای پره ورته کشکي په زراو مرمۍ ویلې او د دې لنجرو څخه د بازمان کراچۍ جوړه کړې. څوک ایرې بخښي چلوي څوک ښځې بخښي بارې حساب کښې نه بخښي سپاره کړي. په دې اطرافو دې کلي کښې پورته کښته ګرځي او یو شي د مرستې راځي بس لنجروار ولی په ولادت کې ورته ودرې را بهر چې راوي د مجاهد په نامه او د شهید په نامه په خپل کور کې دا کومه ناراسته کې د دوه مخنیوي وکړي ورته کله چې اعلان وکړي عملي کواسي نو ته اعلانونه ورته کوي هغه ولاکه پرواز پی لري هغه د اشرف غني قمندانه ځینې جوړ شوي دي وروره چې بالا ولاکه اوري دا سړی په خپل سر باندې دلته حکومت چلی مرمۍ دي ځای چیرې شهیدانو د وینو سره خیانت دی د ملت سره خیانت دی دا خو د دوی شخصي موټر نه دی شخصي سلایې نه دی دا خو د ټول افغانستان دی واورور ولې دا خیانت کیږي زو مخنیوي وکړي وردو جوړ کړي نقلیه جوړ کړي موټر ټول کړه سلاو مهمات په حساب ورکوي په حساب دي نه خیا تجارت پر شروع کړي درګر ده کوټ څه د خرڅي سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
خبرې کوم مزیزه په نامو او د ولسوالۍ دی د تا څنګه کلی چې د ما کور بمبارد شو د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه دلته چې دا کومه کونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور شل نفر هم نیسي له یو کور څلور نفر هم نیسي یو کور پنځه نفر هم نیسي دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم ما د قلی جاوز په شرک کې پروت وم هېچا له ما سره کومک نه وکړه څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم دا د اوس دلته کور ته راغلی یم دا یوه میاشت کېږي د لیم داسې کومه کونه چې راځي دای ټول په خپلوانو سره ویشي چا ته بېخي نه ورکوي نه د موږ لس نیسي نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته تي مجبورې وو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري سره له دې چې د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برېښنا ورسوي خو کابل ښاریان د برېښنا له کمښت او نامنظمو پارچاویو شکایت لري دوی د برېښنا بې نظمه ویش اصلي عامل ګڼي تفصیل په دې راپور کې
په کابل ښار کې د برېښنا کموالی او دوامداره پرچوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانه سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
کابل کې چې برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي بیا هم نه زیاتی وخت آتشپه برقونه نه وي نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل چې په ورځ کې څلور ساعت هم راسي بیا هم ډېر دي مګم په دې وختو کې زیات کوي چې یو ساعت یا دوه ساعت برقونه یې نور
د زمي موسم لپاره سره د تیرو کلونو په شان سږ کال هم خلک د برېښنا د برچويو لامل اندېښمن دي بلخوا د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظمو برچويو لیست برابر کړي هغه ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړای چې ډېر زر بخپور سي خو د کابل ښار د اتمی حوزې سیمې اوسیدونکي عبد الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا لیست نه دی خپور شوی
په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودې دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر دسوی ولی نارمال حالت ته یعنی ښه کېدو خواته نه ده تللې د ژمي په موسم کې دلته د کوم وخت استفادې نه وي په هغه وخت کې بر زیاتره وخت نه وي
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برېښنا کموالي خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي
ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمېږي چې هغه د تیلو څخه نه شي کولی هغه خپل عاید پوره کړي بل نه یوازې کارخانې هم د عام وګړو لپاره د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي برق څخه استفاده کوي د ګازو د دیزل شان څخه استفاده نه کوي نو په همدې خاطر باندې که چیرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي دغه مسله حل شي د خلکو لپاره به ډیره ښه وي
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې کیږي د دغه شرکت وایان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځنګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروي تر څو موږ وکولای شو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورورسو هغوی ته برېښنا ورکو
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 200 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري خو د دوی تولید 380 میگاواټه دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.